می سپارم.
د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. السلام علیکم قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خبرونه کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم، و به وری چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب اسلامي د بندیانو د خوشې کولو پر سر اختلاف رامنځته شوی، او همداراز په یو بل راپور کې به واورئ چې تمه ده د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI مشر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي او له افغان چارواکو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې وکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکسي چمتو کړي دي.
د خبرونو سرټکی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دغه ګوند د 1500 سیاسي بندیانو له تسلیمې ډډه وکړه او ویل چې باید پوره 98 کسان راخوشي شوي وای. اخوا نن د کارګرانو نړیواله ورځ په کابل کې ون منزل شو، خو افغان کارګرانو دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو ټینګار وکړ، او د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د $1 trillion لایحه تصویب کړه. پوره خبرونه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي د دغه ګوند د 1500 تنو سیاسي بندیانو له تسلیمې ډډه وکړه. د دغه حزب د مطبوعاتي دفتر مسؤل نادر افغان رسنیو ته وویل چې تمه وه نن 98 تنه بندیان د پلچرخي له زندانه خوشې شي، خو د ده په خبره داسې ویل کیږي چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او امریکا په فشار د 14 بندیانو نمونه له لیست ایستل شوي دي.
په دې کې د بشر د حقوقو د کمیشن رئیس سیما سمر مداخله کړې ده، او حتی داسې ملکي چې خارجانو خصوصا امریکا متحده ایالاتو نمائندګانو او خاص استازو په دې مسله کې مداخله کړې ده، او دغه 14 نفر مهم بندیان له دې لیست نه ایستل دي. حزب اسلامي او د افغانستان ملت په دې باندې ژور خواشینی ښکاره کوي.
د بشری حقوقو بلاک کمیسیون ویاند بلال صدیقی بیا وایي چې دغه کمیسیون د حزب اسلامي د ټولو بندیانو له خوشی کېدو سره مخالف دی او باید عدالت تطبیق شي. په دې اړه نور جزئیات په روانه خبرونه کې هم اوریدلای شئ. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملي وحدت حکومت د ژمنو عملي کېدو لپاره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راستنیدل یو مهم ګام یاد کړ. په کابل کې د امریکا سفارت نن د یو خبر پاڼې په خبرولو سره وویل دغه هدف ته د رسیدو په لور د بریالۍ او پرمختګونو د دوام غوښتونکي دي، او د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته نږدې 8 میاشتې وړاندې له افغان حکومت سره د سولې له یوې هوکړې وروسته 2 ورځې وړاندې په لغمان کې د خلکو په مینس کې را څرګند شو او وینا وکړه. او نن د کارګرانو نړیواله ورځ وه. افغان کارګرانو په اصولیز لاریون کې خپل ورځ ون منځله، خو له حکومت یې وغوښتل چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. د کارګرانو د ملي ټولنې رئیس عبدالمعروف قادری رسنیو ته وویل چې د کارګران د کارونو د نشتوالي په سبب په ناوړه وضعیت کې دي. نوموړي همدارنګ وویل که چیرې حکومت د کارګرانو لپاره کاري زمینې برابرې نه کړي، دغه ستونزه به په یو لوی ناورین بدله شي. خو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په ځینو مواردو کې ستونزه شته، خو د حل لپاره هڅې کوي. د امریکا متحده ایالاتونو په کانګرس کې مذاکره کوونکو د فدرالي لګښتونو لپاره د $1 trillion یا $1,000 میلیارد په یوې لایحه موافقه وکړه. د دې موافقې له مخې چې پرون ناوخته وشوه، د دې اونۍ تر پایه د حکومت د کارونو د بندیدو مخه ونیول شوه، او حکومت کولی شي د سپتمبر تر 30 په خپل عادي حالت روان وي. د امریکا د کانګرس د استازیو او سنا جرګې باید دواړه دا لایحه تصویب کړي، هغه څه چې روانه اونۍ تمه کیږي. په دې لایحه کې د پوځي لګښتونو زیاتېدل شامل شوي، خو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندیز له مکسیکو سره د دیوال د جوړولو مصارف نه ورکوي. که چېرته د لایحه د میتر 15 ونه منل شي، ټولې فدرالي ادارې به خپل لکونه کارکوونکي ځواب کړي، او یوازې به د قانون د تطبیق ادارو کارکوونکي او نور خدماتي برخې د معاش له ترلاسه کولو پرته دندې مخته وړي. جاپان خپل تر ټولو لویه جنگي بیړۍ د دغه هیواد تر کنټرول لاندې اوبو ته استولې څو د متحده ایالاتونو یو تدارکاتي بیړۍ بدرګه کړي. جاپان دا کار داسې وخت وکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ لانجو زور اخیستی دی. د ایزومو په نوم دا لویه جنگي بیړۍ چې د هلیکوپټرو د ناستې وړتیا هم لري نن د توکیو ته نږدې له یوکوسوکا بندره حرکت وکړ. لکه چې د جاپان پوځ د یوې جنجال پارونکې لایحې تر تصویب وروسته له هېواده بهر د فعالیتونو جواز ترلاسه کړ، لومړی ځل دی چې جاپان داسې عملیات ترسره کوي. د برېټانیا په خوانی صدر اعظم ټونی بلیر ویلی د بریگزټ یا له اروپایي ټولنې د برېټانیا د وتلو پر ضد یو ځل بیا سیاست ته دنګلې دي. هغه ویلي د جون په اتمې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي. ټونی بلیر د کارګر ګوند په استازیتوب له 1990 تر 2008 کال پورې د برېټانیا صدر اعظم و. هغه نن له ډیلی میرور ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د بریگزټ مسلې وهڅولی څو نور په سیاست کې دخیل شي. او د فرانسې د جمهوري ریاست دویم دور انتخاباتو وتلي کاندید منځلاري ایمانویل ماکرو ویلي اروپایي ټولنه باید اصلاح شي، کنه له دې ټولنې د فرانسې د وتلو یا فریگزټ له نظریې سره مخ کیږي. مانویل دا خبرې نن له بی بی سی سره په مصاحبه کې وکړې.
وی il y a une colère. وی cette colère elle a trouvé.
هو ځینې خلک په قهر دي. دا قهر ملي جبهه ته پر رای سره هم ښکاره کیږي، خو ملي جبهه نه غواړي چې د دې قهر ریښو ته ورداخله شي. دا زما جګړه ده او زه د دوی د دوه فرانسې تیوري نشم منلی. زما دنده دا ده چې په راتلونکو کلونو کې دا هیواد سره یو ځای کړم او دا فرانسویان سره ګډ کړم. د ایمانویل سیالی هم له اروپایي ټولنې د وتلو ګواښ کړی. رای ورکوونکي به د می په اومه د ایمانویل او مارین لوپن له منځه یو تن د فرانسې د ولسمشر په توګه انتخاب کړي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې به ووري چې د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب د بندیانو د خوشی کولو پر سر اختلاف رامنځته شوی. د دې بندیانو د خوشی کېدو په وړاندې خندونه او دلایل څه کېدای شي؟
هغه بندیان چې هغه کولبدي جرم ونه لري او د چا دعوا پې نه وي، سیاسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولای شي چې هغه وبخښي.
د پاکستان د پارلمان رئیس کابل ته له سفر وروسته نن په اسلام آباد کې وویل چې د پاکستان د پوځي استخباراتو ISI مشر به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي حکومت د خبریالانو د امنیت او مسؤلیت په برخه کې کافي اقدامات کړي دي، خو دا د ځینو خبریالانو په نظر یوازې یوه ادعا ده.
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوي دي، کوم خبريالان یا غو سره تاوتریخوالی سوي ده، کاملا د خلکو له ذهنونو ظاهر وتلي، ځکه چې هغو ته هېڅ بیا رسیدګي نه ده سوي.
د خبرونه تر پای را سره وسی. نور موضوعات هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل، د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د حزب د بندیانو د خوشی کولو پر سر لانجه شوې ده. ټاکل شوې و چې نن د حزب 18 تنه بندیان له بنده خوشی شي، او په لمړنیو راپورونو کې هم ویل شوی و چې دا بندیان خوشی شوی دي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، لنجا پر څه شوی ده؟ آیا هغه 18 کسان چې ټاکل شوی وو نن خوشی شي، خوشی نشول، او کبل کومه مسله وه؟
بله، تکل سپ تاسو او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام. په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي ټاکل شوی و چې نن د دوی لسګونه زندانیان خوشی شي، خو له دې ډلې د 13 زندانیانو د نه خوش کېدو له امله دوی ونه غوښتل چې پاتې نور زندانیان هم له بنده خوشی شي او دوی تسلیمي واخلي. د دې د مطبوعاتي دفتر سرپرست نادر افغان خبريالان ته ویلي چې د افغان ولسمشر د فرمان مخې ټاکل شوی و چې 9 زندانیان خوشی شي، خو د 13 زندانیان نمونه له دې څخه وستر شوې دي. خغلی افغان ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې کېدای شي د دغو کسانو نمونه د امریکا او د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د دباو له امله د خوشکېدونکو بندیانو لیست څخه وستر شوې وي. د دغه شان ویلي چې حزب اسلامي په دې اړه د افغان حکومت سره خبرې وکړي او بیا خپل تصمیم اعلان کړي. تکل سپ دوی وایي تر دې دمه د لیست څخه د دې زندانیانو د وستلو دلیل نه دی معلوم. نه دی وړاندې د سولې او ادغام مجدد د اجرایوي د رنشاد ستراتیژیک وړو رئیس احمد فرزان ویلي وو چې د حزب اسلامي د شپاره زندانیانو د سيو د خوشی کېدو شرایط نه دي پوره کړی او نورو چیرنت اړتیا لري. ازادي رادیو ته سرچینی ویلي چې د زندانیان د خوشی کېدو فرمان نن ولسمشر لاستی کړي. دغه شان د حزب اسلامي وایان حمید عزیزی هم نن ازادي رادیو ته ویلي چې دا بندیان به خوش شي او په دوهم ځل اړ کې د زندانیانو خوشی کېدل تایید کړي. هم ول د یادولو ده چې د حزب اسلامي د سیاسي زندانیانو خوشی کېدل د دغه ګوند او افغان حکومت ترمن د سولې د تفاهم لیک مهمه برخه ده. بل تکل سي
مننه مخکې لدی چې تاسو سره خدای پمانی وکړو تورمن صاحب. یو لنډه پوښتنه چې دا اختلاف تر کومه حد دی د دوی ترمن حزب وسلوال ګروپ هم لري د دوی ترمن خو به څه وسلوال ګواخ یا د سکوم وسلواله لنجنې وشوي؟
نه نه ځکه چې هغه خبرو ته چې تیر ورځ د افغانستان ولسمشر ماڼۍ کړی وي او دغه شان د ښاغلي حکمتیار د تیر ورځ او وړمې ورځ سرګندون د پام سره چې وسلواله نه خطه او د موضوعات به نه وي او دغه ګروپونه هم چې راځي د دوی نه به وسلې اخیستل کیږي او دولت ته وسپارل کیږي او دغه وسلوال مدغم کیږي په حکومتي ځواکونو کې او دوه کې. نو داسې کومه خبره نشته او دغه ښاغلي افغان هم ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې وخت بیز اسلامي له حکومت سره بیا هم خبرو ته کینی خبري وکوي او د خبرو لار به دغه موضوع حل کوي او روسه ترخیبه بیز اسلامي به خپل تصمیم اعلانوي.
تیر ازیا تمننه د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمان و د کابل استودیو چې د حزب اسلامي د بندیانو د خوشي کولو پر سر د رامنځته شوی لنجې په اړه خبري کولې. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان وایي ولسمشر حق لري هغه سیاسي بندیان چې حق العبد ور باندې نوي وبخي. د دې سازمان مشر لال ګل لال په داسې حال کې دا وینا کوي چې ټاکل شوی ونن د حزب اسلامي یو شمیر بندیان د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي شي، خو د یو شمیر دغو بندیانو د نه خوشي کېدو له کبله د حزب اسلامي لخوا د نورو هغو خوشي کول هم ځنډول شوی دی. په کابل کې بیا هم اجمل تورمن په دې اړه له ښاغلي لال سره مرکه کړې او په سر کې د راپورته شوی لانجې عوامل ترې پوښتلې.
فکر کوم چې بندیان هغه بندیان چې هغه په حقوق الله کې یعنې د دولت په مخالفت کې جنګېدلي دي او حقوق الله دي جرم ونه لري او د چا دعوا پرې نه وي، نو هغه د اساسي قانون په اساس باندې ولسمشر کولی شي چې هغه وبخښي او د زندان نه خلاص کړي، نه یوازې سیاسي بندیان او د حزب اسلامي بندیان بلکې هر محکوم شوی بندي چې درې محکمې دي هغه پوره شوي وي. دا د ولسمشر واک او اختیار دی چې قانون اساسي ورته ورکړی دی.
لاس دغه بندیان چې خوشي کېدل په تفاهم لیک کې راغلي ول د حکومت سره د حزب اسلامي اتمن په دې موضوع باندې به محکمې غور کړي وي چې دا کسان چې دي آیا دوی خوشي شي خوشي نشي یا ورسته تر دې مثلا چې ولسمشر کله فرمان امضا کوي پارک مثلا وی سرچینی ویلي دي چې ولسمشر دا فرمان لاستی کړی دی د غیر ورسته به مثلا دغه کسانو ستنول برته فکر کوي چې لامرونه به څه وي.
دا خو حکومت مخاله باندې نه ګل استلای چې بندیان په حالوان باندې کومه نو بندیان به د اسلامي پر خودل کیږي چې آیا په حکومت دا و کې د محکوم شوی هغه به خوشی کیږي او که حکومت دې چې محکوم دی او د اسلامي غړي دی هغه به هم خوشی کیږي، یعنی هغه ته موږ جنایي بندي نه شو، هغه هیڅ کله په دغه حکومت لاندې نه راځي او نه د ولسمشر حق او اختیار دی چې دغه یو بندي دی هغه باندې حکومت دی داوی هغه دی خوشی کړی شي. خو دا د حکومت کړ د محتویاتو په اساس باندې چې هغه وکړل شي چې پاره کې څه ذکر دی.
بل نه چې موږ ستې پښتنه غدا چې فکر نه کوي د زنو خو او کړی او د باول عمله شاید دغه زندانیان نو خوشی کېدل ماتل شوی وي او دوی نو خوشی شوی.
په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په افغانستان کې هر څه ممکن دي، ځکه تر دې هدا پورې زمونږ دا واک چې دی هغه زمونږ خپل نه دی او هغه کله د کورنۍ مصلحتونو او د فشارونو په اساس کله د بهرنۍ مصلحتونو فشارونو په اساس باندې دغه څه پیښې ممکن دي چې وشي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د پاکستان د ملي پارلمان مشر ایاز صادق چې د پارلمان د غړو د پلاوی په مشرۍ کابل ترغلی وو افغانستان ته خپل سفر ګټور بللی او ویلی دی چې له افغان چارواکو سره په ګڼرخیزو مسایلو خبرې کړي دي. ښاغلی صادق وایي چې ښایي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. نوموړي همداراز ویلي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پاکستان ته ولاړ شي. په دا اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق راکوي.
د پاکستان د ملي پارلمان مشر آیا صادق افغانستان ته خپل سفر ګټور بللی او هیله یې ښودلې چې د سفر په لړ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سړي اړیکې وغوړېږي او د اړیکو تړلې دروازې به بیرته پرانستل شي. د پاکستان د ملي پارلمان یو پلاوی د پارلمان د مشر یا سپیکر آیا صادق په مشرۍ د شنبې پر ورځ د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د غوړېدا لپاره د کابل دوه ورځنی سفر وکړ. ښاغلی صادق د شنبې پر ورځ له کابل تر رسنېدو وروسته د اسلام آباد په هوایي ډګر کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغېدو لپاره ګټور وباله او ویل چې د سفر هدف یې د اړیکو ښه کول او د اندېښنې لرې کول و. صادق زیاته کړه چې له افغان چارواکو سره په لیدونو کې دواړو غاړو خپلې اندېښنې او تحفظات وړاندې کړي، خو په خبره یې چې افغان چارواکو ته یې په افغانستان کې ترهګر فهرست نه دی ورکړی، خو زیاته کړه چې ښایي د پاکستان د استخباراتي ادارې مشر په نږدې ورځو کې کابل ته سفر وکړي. نوموړي د پښتنې په ځواب کې چې آیا له افغان چارواکو سره ترهګرو د فهرستونو د راکړې ورکړې په اړه خبرې کړې وې.
هم تلخیو کے لیے نہیں گئے تھے، ہم لسٹیں دینے اور لسٹیں لینے کے لیے نہیں گئے.
دوی موږ ترخو او د لسٹونو د راکړې ورکړې لپاره نه وتللی. کوم لسٹونو چې موږ ورکو یا غوې راکوي نو دا کار به اړوندې ادارې کوي او د دواړو غاړو اندېښنې به لري کوي. زه په صراحت ویل شم چې زموږ پلاوی د افغانستان او پاکستان د خوالي خبرې کړي، ځکه که په افغانستان کې حالات ښه نه وي نو په پاکستان کې به هم حالات خراب وي. موږ هم لاغوی هماغسې پوښتنې وکړې لکه څنګه چې لمونږ کولی، خو د لسټونو تبادله نه ده شوې، ځکه دا د اړوندو ادارو کار دی او ښایي سبا یا بل سبا زموږ د استخباراتي ادارې مشر هلته سفر وکړي او دا خبر به داغه په کچه کیږي.
یہ باتیں ان کے لیول پہ ہوں گی.
د ښاغلی صادق په وینا پاکستانی پلاوی چې د هیواد په پارلمان کې د ټولو ګوندونو غړي پکې و، کابل ته په سفر کې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ښه ماحول کې خبرې کړې او په خبرې چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان سفر وکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ خوش شوې اړیکې په ورغوي. د دا هم ویل چې دواړو خواوو خپلې اندېښنې او تحفظات خودل، خو له دې سره سره دواړو هیوادونو د ښو اړیکو او دوستۍ خواهش هم لري. د پاکستان د ملي پارلمان دغه پلاوی په داسې وخت کې د افغانستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې پر یو بل د تورنو لګولو له امله پخوا په پرتله سړې شوي دي. که څه هم تر ډېرې مودې وروسته افغانستان ته دا د پاکستان د جګپوړي پلاوی لومړی سفر و، خو د سیاسي چارو کارپوهان یې دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو لپاره مهم بولي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د ملي پارلمان دغه پلاوی ته د افغانستان د سفر بلنه د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی ورکړې وه.
له پېښور د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورېده. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس وایي د پاکستان د پارلمان پلاوی ته ویلي دي چې طالبانو خپل پسرلنی عملیات د پاکستان له خاورې پیل کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا له غونډې مخکې نن رسنیو ته وویل چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کولو او پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو ترمنځ اوسنۍ ستونزې باید اوارې شي. اجمل تورمان له کابل راپور راکوي.
د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پیل په غبرګون د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي دغه عملیات د بل هیواد له خاورې پیل شوي او دا موضوع او د افغان لوري تمې له پاکستان راغلي پلاوی سره هم شریکی کړي دي. عبدالله عبدالله د وزیرانو شورا تر ناسې د مخه رسنیو ته وویل چې افغان حکومت له خپل ګاونډي هیواد سره د اړیکو د جوړولو او پراختیا غوښتونکی دی، خو د ده په خبره چې باید شته ستونزې هوارې او د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وشي. دی وایي طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي. دا موضوع له پاکستان درغلي پلاوی سره شریکه کړي چې کله د یو هیواد له خاورې د بل هیواد د خاورې پر وړاندې عملیات پیلېږي تبن ګاونډي هیواد تامي لري. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د منصوري په نوم خپل پسلنی عملیات پیل کړل. له پاکستان څخه راغلی پارلماني پلاوی چې اجرایه رئیس خبره کوي د نوموړي هیواد د پارلمان د مشر آیا صادق په مشرۍ د شنبې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو جوړونې او پراختیا په هدف کابل ته را رسېدلی چې د بیلابیلو ګوندونو دیارلس استازي پکې شامل دي. دغه پلاوی له افغان ولسمشر د حکومت د اجرایه رئیس د ملي شورا د دواړو جرګو له اداري پلاوی او دغه شان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. د پلاوی د مشر آیا صادق په وینا له افغان چارواکو سره یې کتنې او خبرې مثبتې وي او هڅه کیږي چې د کابل غوښتنې په جدي ډول له اسلام آباد سره شریک شي. نوموړي د یک شمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته ویلي چې دوی له افغان چارواکو او مشرانو سره پر روانو حالاتو، د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته د پرتو ستونزو په اړه خبرې کړې دي. خو ښاغلی صادق ویلي چې له ترهګرۍ سره د مؤثرې مبارزې لپاره دوستانه اړیکو او همکارۍ ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی هم له یاد پلاوی سره په کتنه کې پر دې ټینګار کړی چې په خپل خاوره کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي او افغانستان ته دې د راتګ مخه ونیول شي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر وطن دوست زازه دی وایي په تکرار سره مو وویل چې ټول هغه ترهګر چې له پاکستان څخه افغانستان ته راځي باید مخه یې ونیول شي. پلاوی وویل تاسو چې کوم تفصیلات راکړل موږ ورنه خبر نه وو او موږ به دا خبرې د پاکستان حکومت سره شریک کړو. که څه هم ښاغلی زازه وایي له پاکستان راغلی پلاوی له دوی سره ژمنه کړې چې د افغان چارواکو غوښتنې او څرګندونې به د پاکستان له حکومت سره شریکوي او قناعت به یې خپلوي، خو دی هیله من نه دی چې پاکستان د دومره ژر د افغانستان په اړه خپله ستراتیژي بدله کړي.
خبری مجله اوري
لویا څارنوالی وایي چې د خبریالانو پر وړاندې د تشدد عاملانو ته سزا ورکړې ده. د دې ادارې ویان نن په یو خبری غونډه کې وویل لویا څارنوالی د خبریالانو پر وړاندې سلګونه ثبت شوې قضیې څېړلې او ډیر ژر به د نورو برخلیک هم معلوم شي. یو شمیر افغان خبریالان بیا وایي چې د حکومت له ژمنو سره سره د خبریالانو پر وړاندې تشدد نه یوازې کم شوی نه دی، بلکې ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې اړه تفصیل لکابله د محمد حدیث پردیس پراپور کې واوري.
کته هم د ازینو معتبر نړیوالو بنسټونو د ارزونې لمخې افغانستان لا هم د خبريالانو لپاره خطرناک ځای دی. خو د افغانستان لوی څارنوالي دا کوي چې د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د لوی څارنوالي وایان جمشید رسولي د دوشنبه پورس کابل کې وی خبري ناسته ویل چې د لوی څارنوالي له سیډونو وروسته د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالي او قتل یو شمېر عاملین اشد مجازات او په اوږدمهاله او لنډمهاله بندونو محکوم شوي.
قضی قتل یک تن از خبرنگارای عزیز ما از تلویزیونی
د ملی رادیو تلویزیون دی و خبریال د قتل د قضیه پاړه د کشفی او امنیتی بنسټونو د هڅو په نتیجه کې څلور تنه ونیول شول چې یو تن په شد مجازات یا اعدام محکوم شو، دوه تنه په شل کاله بند او یو بل په 12 کاله بند محکوم شو. په شمال کې د بیان د رادیو د خبریال د قتل پاړه هم یو تن په اعدام محکوم شوی دی. د پداسیال کې د چ درسنیو بازار په نوم د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع ویټولنی په یو راپور کې ویلي چې په 2018 میلادي کال کې له خبريالانو سره تر ټولو زیات توتريخوالی د حکومتي چارواکو له لوري شوی او تر ډیره د قضیو تر رسیدنه هم نه ده شوی. د لوی څارنوالۍ ویان تر یو بریده د سنځمنی چې خایي په تیر کې بعد خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالی قضیو ته سم رسیدنه نه وي شوی، خوشمنه کوي چې له دې وروسته به په دې اړه جدي اقدامات کوي. یو شمېر افغان خبريالان بیا وایي چې حکومت تر دې دمه د خبريالانو پر وړاندې د توتريخوالی د مخنیوي لپاره د عملی اقداماتو پر ځای تر ډیره په شوارونو خبريالان تیریست دي. افغان خبرياله فیروزه عزیزی:
کوم کسان چې مثلا غوی قتل سوی دي، کوم خبريالان یا غوسره توتريخواله سوی ده، کاملا د خلکو له ذهنونو ظاهر وته دي، ځکه چې هغو ته هیڅ بیا رسدګین نه سوی ده او نه د حکومتي چارواکو لخوانه کوم څه ورته سوی دي.
یو بل خبريال نوید بارکزی وایي چې افغان حکومت تل د بیان ازادي له خپل مهمو لاسراوړنو بولي، خو دغه لاسراوړنې د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې اقدامات نه دي کړي، بلکې په ځینو مواردو کې په خپل حکومتي چارواکي د بیان ازادي له ننګونو سره مخ کړي ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي د خبريالانو پر وړاندې د تشدد عاملانو ته سزا ورکړل شوې. له بلې خوا پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا رئیس عبدالرب رسول سیاف له افغان رسنیو غوښتي چې باید د ملي یووالي لپاره کار وکړي. ښاغلی سیاف چې نن د مجاهدینو د بریا د 15مې کلیزې په ویاړ یوې ولسي غونډې ته خبرې کولې وویل رسنۍ د عامه افکارو په جوړونو کې مهمه ونډه لري. له بلې خوا نایا په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې د قانون له مخې رسنۍ مکلف دي چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادۍ رادیو د خبریال اکرام الله اکرام پراپور کې.
د افغانستان د حراست او ثبات شورا وای که رسنۍ د ملي وحدت لپاره کار ونه کړي نو په سیمو او قومونو د افغانستان د ویشلو خطر موجود دی. د دغه شورا مشر عبدرب رسول صاحب چې د دوشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د 15مې کلیزې په ویاړ یوې غونډې ته وینا کوله وویل که د قوم ژبې او سیمې په نوم افغانستان ټوټه کیږي نو برخلیک به پرته له غلامۍ بل څه نه وي. دی وایي رسنیو او د هغه چا لپاره چې ژبه او قلم یې د چلیدو وړ دی هغوی توایم د خدای په خاطر ستاسو غږ باید د یو واحد افغانستان او واحد ملت غږ وي. هڅه وکړئ چې د خپل موقف لپاره په ټولنه کې درز وانه چوي
درز را در داخل جامعه ایجاد کنه.
خاغلی سیاف وویل رسنۍ او د نظر خاوندان کولای شي چې د عامه افکارو په جوړولو کې فعال ونډه واخلي. د غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د شنبې په ورځ د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په لغمان کې خپل پلویانو او حکومتي چارواکو ته په وینا کې یو شمېر رسنۍ په نفاق اچونې تورن کړي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړو د خاغلی حکمتیار دا ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بللې دي. افغان حکومت د نورو لاسته راوړنو تر څنګ په تېرو 14 کلونو کې د بیان ازادي تر ټولو مهمه لاسته راوړنه ګڼي او په خوندیتوب یې ټینګار کوي. ویل کېږي چې اوس مهال په دغه هیواد کې نږدې 150 تصویري له 240 ډېرې غږیزي او د 1500 په شاوخوا کې چاپي رسنۍ فعالیت کوي. که څه هم په افغانستان کې د رسنیو شمېر ډېر شوی خو د رسنیو د یو شمېر څارونکو په باور د کیفیت له پلوه یو شمېر په بېلابېلو مسایلو کې غیر مسلکي چلند کوي. په ورته وخت کې نه یا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره ټینګار کوي چې د قانون له مخې رسنۍ مکلفې دي چې د ملي یووالي لپاره کار وکړي. د دغه ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خبرې چې د رسنۍ له لارې که د یو افغانستان وګړي له لارې د خلاف د منافع ملي ده یا خلاف د اقوامو د همغږي ده دا غیر قانوني ده، نه د نهی دپاره د قبلولو وړ دی او نه د هیڅ افغانستان د وګړي لخوا.
ښاغلی خلوتګر وایي نه یوازې رسنۍ بلکې هر شخص دولتي چارواکي او یا هم عام وګړي چې د ملي ګټو خلاف عمل کوي باید د قانون له مخې ورسره چلند وشي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هم ویلي وو هر هغه رسنۍ چې د ملي یووالي پر ضد خپرونې وکړي له قانوني کړنو سره به مخ شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د امریکا د یوې څارونکو ادارې راپور وایي چې د افغان ځواکونو تلفات ټکرون ورکوونکي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار په خپل نوي راپور کې چې کانګرس ته یې استولی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تګلارو ژوره کتنه وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم دا مني چې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګر په خپل هغه درې میاشتنی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته لیږل سوی ویلي چې د افغان قواوو تلفات ټاکن ورکوونکي دي او یو علت یې د دوی په رهبرۍ کې اداري فساد او د دوی کمزوری مدیریت دی. راپور په وسلولو قواوو کې بې سوادي او د دوی له لیکو د نږدې 15% پوځیانو تېښته هم لویه ستونزه ګڼي. دغه راپور چې د یکشنبې په ورځ ترتیب سوی او جزئیات یې نن دوشنبه رسنیو خپاره کړي په افغانستان کې نورو امنیتي ګواښونو ته هم اشاره کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي کله چې دوه کاله مخکې امنیتي مسؤلیتونه افغان قواوو ته وسپارل سول د افغان قواوو تلفات زیات سوي دي. دغه وزارت یو علت له دولت ضد وسلولو د قاچاقبرانو او د سیمې د استخباراتو ملاتړ شي. د دغه وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویل چې له تلفاتو او امنیتي ګواښونو سره سره د افغانستان دفاع تجمین دي.
د افغانستان دشمنان سره د منطقوي استخبارات او همدارنګه د تروریستان او قاچاقبرانو سره یو ځای د افغانستان د په داخل کې ځینې تهدیدات رامنځته کړل چې مونږ رښتیا هم په فسدي باندې د مونږ تلفات لږ څه زیات شو.
د سیګار دغه راپور په داسې حال کې کانګرس ته لیږل سوی چې د ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په اړه پر خپلې پالیسۍ بیا کتنه کوي. هغه هم پر داسې مهال چې وسلولو طالبانو خپل تحرکات زیات کړي دي. په راپور کې دې ته اشاره سوې چې له 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا هغه 1.5 میلیارد ډالره مالی مرسته چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره سوې 16% یې د افغان دفاعي ځواکونو چې شمېر یې 3 لکو ته رسېږي پر روزنې، تجهیز او ملاتړ لګول سوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې راپور وایي دغه ځواکونه اوس د داخلي مشکلاتو له کبله له ستونزو سره مخامخ سوي، لکه کمزوري رهبري، اداري فساد او نور ستونزې. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو ویلي کله چې رهبري کمزوري وي په ټیټه رتبه کې کسان دومره پروا نه ساتي او وایي چې ولې ووژل سي. په راپور کې ویل سوي دغه ستونزې او په سرتیرو کې د انګیزې کموالی د دې سبب سوی چې ځینې سیمې د دوی له کنټروله ووځي. د راپور په حواله له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي پوځیان وژل سوي، خو یوازې په 2018 میلادي کال کې د دې شمېر څه باندې دوه برابره د افغانستان امنیتي ځواکونه وژل سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې یوازې د 2018 میلادي کال د جنوري له اولې د فبروري تر 24 پورې 800 افغان پوځیان وژل سوي او 1328 نور ټپیان سوي دي.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش د ادارې سیګار د راپور جزئیات مو اوریدل چې صالح محمد صالح تاسو ته وړاندې کړل. په دې راپور کې ویل شوي دي چې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې زیاتوالی د دوی لپاره ټکان ورکوونکی و. دوی همدارز د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه پر خپلو پروګرامونو او تګلارو له سره او بیا په ژورتیا سره کتنه وکړي. قدر من اوریدونکو دا وو د دې خبری مجلې ټول موضوعات چې تاسو ته موړاندې کړل. په بل نیم ساعت خبری مجله کې چې ورستۍ پروګرام دی